द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو دی او زه هم سمینه احسن نن د زیارت ورځ په سره پنځلسم کال د اکتوبر د میاشتې یو کم دیر شمه نیټه ده پاکستان کې شوې دي د سحر اتنیمې افغانستان کې دي د سحر اته او په واشنگټن ډی سی کې شوې دي د شپې یو لسنیمې بجې د شروع ورځ ده د اکتوبر د میاشتې اتیشتمه نیټه ده د ډیبا ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته په پاکستان کې د ګل د ورځې زلزلې پس د مړو شمېره 2 ته ختلی او په ګرد هېواد کې 1,450 ژوبل یادېږي د قدرتي آفتونو د انتظام اداره NDMA وایي زلزلې ګرد هېواد کې 1,309 کورونه ړنګ کړي دي او صوبه خیبر پښتونخوا د ټولو نه زیاته ځپلې شوې صوبه ده د پاکستان وزیر اعظم په خارجه امورو سلاکار سرتاج عزیز ویلی پاکستان په افغان طالبانو اسرو رسوخ لري خو قابو یې پینشته پاکستانی مطبوعاتو سره خپل وینا کې نوموړی ویلی افغان طالبانو سره د مذاکراتو خوخه د افغان دولت ده او په دې لړ کې پاکستان ته لا تر دې د مسو وړاندیز نه دی کړی بلخوا د امریکا سپینې ماڼۍ ویان اریک شولز د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د دې بیان تصدیق کړی چې امریکا دا صلاحیت لري چې د خپلو ملګرو په مرسته شام کې لنډ فوزي عملیات وکړي خو که ضرورت یې راپېښ شو خوښ شئ اوس تفصیلو ته د پاکستان چارواکي وایي په 6 اکتوبر راغلی زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شوو تنانو شمېره 2,015 ته رسېدلې او 1,650 زخمیان دي او دا زیاتې دی هم شي د نهې په ورځ د ملک د قامي بیړني حالاتو د انتظام ادارې NDMA دغه شمېره 248 ښودلې وه اخوا د خیبر پښتونخوا د بیړني حالاتو د انتظام اداره PDMA وایي چې د صوبې په 200 ضلعو کې 208 تنه مړه او 1,518 زخمي د دې نه علاوه په صوبه کې 8,453 کورونه تباه شوي او 1,014 سکولونو ته زیان رسېدلی دی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د زلزلې نه تباه شوي علاقو په دوره کې د امدادي کاروایانو جایزه اخیستې او هلته یې په خپله وینا کې په دې سخت وخت کې د پاکستان فوج او نورو امدادي او ریسکیو ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده په پېښور کې یو پریس کانفرنس کې هغه په زلزله کې د مړو شوو خلکو د پاره شپږ لکه روپۍ او د زخمیانو د پاره د 1,00,000 روپو د امداد اعلان کړی دی هغه د هر یو تباه شوي کور د پاره 1,00,000 او جزوي تباه شوي کور د پاره 500,000 روپو د امداد اعلان هم کړی وزیر اعظم ویلي معذوره شوي خلکو ته به 2,20,000 روپۍ امداد ورکړی کیږي او دغه امدادي رقم به د ګل د ورځې نه تقسیمېدل شروع شي چې امدادي کیمپونو سره نږدې جوړ بینکونو نه به بیا خلک دغه رقم ترلاسه کولی شي او د دې امداد بوج به صوبایي او وفاقي حکومت په شریکه تقسیموي د پاکستان وزیر اعظم د پاره سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان په طالبانو اسرو رسوخ ضرور لري خو کنټرول یې پینشته د پاکستان ریډیو تر مخه سرتاج عزیز ویلي د افغان طالبانو سره خبرې شروع کول د افغان حکومت کار دی او پاکستان به ورسره مرسته کوي او هم د پاکستان وزیر اعظم د پاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او ایران تجارت اقتصاد او ترهګرۍ پر ضد همکاري زیاتولو ته رضا شوي دي د پاکستان ریډیو تر مخه دا خبره سرتاج عزیز په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د شروع په ورځ کړې چې په دې موقع ورسره پاکستان ته په سفر راغلی د ایران د ستر قامي امنیتي شورا سیکرټري علي شامخاني هم موجود وو د شورو پورس د افغانستان شمالي صوبې تخار کې طالبانو د دارقط ضلع نیولې د تخار پولیس هیډ کوارټر ویان عبدالخلیل اسیر وایي طالبانو د علاقایي وخت سهار 5 بجې د ضلع کنټرول اخیستی د دارقط ضلع د تاجکستان سره په پوله پرته ده د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند کرنل سټیو وارن د شورو په ورځ ویلي په 2 اکتوبر په عراقي خار هویجا کې د دولت اسلامي داعش یو قیدخانې باندې کاروایی جنگي مشن وو دغه کاروایی د کورد پیشمرغه سره په شریکه د امریکا فوس کړی وه او په دې کې د داعش د جیل نه ډیر قیدیان خوشي کړی شوي امریکا وایي په عراق او شام کې د داعش پر ضد جنگي عملیات د افغانستان یا عراق کې د ځمکني عملیاتو په شان د غځولو هیڅ اراده نه لري د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش پر ضد ستراتیژي کې بدلون کې به اضافي هوایی او ځمکني عملیات شاملي او د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری وای په ویانا کې د شام د مستقبل په اړه کیدونکو خبرې په کلونو کې په لاس راغلي بهترینه موقع ده چې هلته د سلور نیم کلونو نه د روانو ګډوډو حالاتو یو سیاسي حل تراوته شي. کیری ویلی په هر شلم شامی خلکو کې یو د دې جنگ د لاسه زخمی شوی دی یا مړ دی او هر پنځم کې یو بے کوره دی. هغه دا خبره د شورو پورس په سیډنیز ادارې کارنگی انډاومنت فار انټرنیشنل پیس کې کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان چارواکي وایي چې په 28 اکتوبر یا د ګل په ورځ چې په پاکستان او افغانستان کې کومه زورور زلزله راغلې وه نو د هغې په نتیجه کې د مړو شوو تنانو شمېره 2 شپېته ته رسېدلې ده او تقریبا 1450 نور زخمیان دي چې NDMA یا پاکستان کې د قومي د بیړني حالاتو د انتظام اداره وایي دغه شمېره زیاتېدې هم شي. نور تفصیل ته غوږ شئ. پاکستان چارواکی وای په 28 اکتوبر راغلی زوروري زلزلې په نتیجه کې د مړو شوو تنانو شمېره 2 شپېته ته رسیدلې او دا زیاتې دي هم شي. په دې موضوع باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. د نهې په ورځ د ملک د قومي بیړني حالاتو د انتظام ادارې NDMA د غشمېره 2 او 8 ښودلې وه. اخوا د خیبر پختونخوا د بیړني حالاتو د انتظام اداره PDMA وای چې د صوبې په 22 ضلعو کې 208 تنه مړه او 1518 زخمیان شوي دي. د دې نه علاوه په صوبه کې 8453 کورونه تباه شوي او 114 سکولونو ته زیان رسېدلی. په قبایلي علاقو کې د بیړني حالاتو د انتظام اداره FDMA وای باجوړ، کورم، مومند، اورګزی ایجنسو او شمالي وزیرستان او FR بنو او لکی مروت کې 610 کورونه په مکمله توګه او 2590 کورونه جزوي وران شوي دي. د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا شانګله، چترال او سوات علاقې د زلزلې نه تر ټولو زیاتې اغېزمندې شوې، چرته چې د مړو شمېره 8023 ته رسېدلې. بل خواته په هزاره ضلع کې هم د 4 تنانو د مړینې رپورټونه دي. د هزاره ډیویژن تورغر یا کاله ډاکا ډیسټریکټ تر ټولو زیات د زلزلې نه د ورانۍ سره مخ سیمه ده، چرته چې شپږیش خلک به شمول زیاتره د ماشومانو او ښځو مړه شوي او 200 زیات زخمیان دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د زلزلې نه تباه شوي علاقو په دوره کې د امدادي کاروایانو جایزه اخیستی او هلته په خپل وینا کې په دې سخت وخت کې د پاکستان فوج او نورو امدادي او د ریسکیو ټیمونو د هڅو ستاینه کړې. هغه د هر یو تباه شوي کور دپاره 1,00,000 او جزوي تباه شوي کور دپاره د 500,000 روپو د امداد اعلان هم کړی. هغه دا هم ویلي وفاقي او صوبایي حکومت به د مړو شوو او زخمیانو دپاره د یو ښه امدادي پیکیج اعلان هم زر کوي. په صوبه کې حکومت لرونکي د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ مشر عمران خان هم د صوبې د زلزله ځپلې علاقو او هسپتالونو دوره کړې او زخمیانو سره لیدلي. د زلزلې نه پس د امدادي کاروایانو په لړ کې PDMA وای مالکن ډیویژن دپاره 1,000 ټینټونو، 2,000 کمبلو او 2,000 درونه علاوه 1,000 د خوراک پیکټونو په شکل کې امدادي سامان لیږلی. د دې سره سره د پاکستان فوج هم زلزله ځپلې علاقو کې 2,000 د خوراک پیکټونه او 1,000 کورونو دپاره راشن نه علاوه 2,500 خیمې او 1,500 کمبلې هم تقسیم کړي دي. اخوا د پنجاب حکومت لخوا خیبر پختونخوا ته د 500 د امدادي سامان نه ډک ټرکونه حواله کړی شوي دي او صوبې ته د ریسکیو 1122 15 امدادي کارکوونکي او د ډاکټرانو، نرسانو او طبي عملې د 100 غړو ټیم هم د امدادي او طبي کارونو دپاره لیږلی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د مهر تاج روغانی چې په خیبر پختونخوا کې د سماجی فلاح او بهبود یا د خیر ښېګڼې د وزیر ده هغوی سره نصیر احمد کاکړ خبرې کړې دي او پوښتلې دي تی چې په خیبر پختونخوا کې چې کومه زلزله راغلې ده او خیبر پختونخوا په کې تر ټولو نه زیات زلزل د دې زلزلې نه چې د ګل په ورځ راغلې وه اغېزمند شوې دي، نو هلته کې اوس د امدادي کاروایانو څه صورتحال دی او بیا NGOs یا کوم چې عالمي ادارې دي نو هغوی خو پاکستان کې وس هغه شانتي کار نشي کولای، نو بیا د دوی په غیر موجودګۍ کې د امدادي کارونو سہالاتي دغه مرکه ته وکشي.
درې قسمه سيزونه اوس پکار دي، ایمیجیټ ریلیف چې دینو ټینټونه کمبلې او سویټرې ګرمې جامې، ځکه چې دا ماشومان تاسو ته پته ده ماشومان دغه نشي بیر کولې، دا ډېر لو ټمپریچر، او سیمیلرلي بوډاګان. نو دیت ټول زمونږ اوس دا یاره ده چې ایمیجیټ دغه خو اوسو خو چې اوس دیت ټول د دینه زیاتو نشي، نو هغه رسول شروع کړی دي. اوس په موږ باندې ډېر ابجکشن دی دغه دی چې بای تاسو سم دستی ولې دا داسې غریزه لار ده، داسې دغه دی چې یو به دې سر کې په دغه کوري بل به دې سر ته کوري بل به دې سر ته سکیټر دي بیل بیل کور دي. نو په دې دغه کې په دې ریسکیو آپریشنس کې دا ګرانه چې موږ له پریوزي ګرانه لاره په دې پریوزي چې په یو میدان نه دي، او په دریم سټپ چې دی هغه ډېره غټه مرحله ده، ډېره لویه مرحله ده، هغه د کورونو جوړول دي. وسایل خو زمونږ ډیر دي تاسو ته پته ده، خو وسایل زمونږ په خپل سیمه باندې نه دغه کیږي.
او د کورونو چې تاسو ذکر کوئ مهرتاج روغانی صاحب، زیاتره خلک هم په دې نظر دي چې په نن سبا زمانه کې د 2 لک روپۍ چې د کورونو لپاره دي دا ډیر کم دي، نو که د کورونو لپاره هغه وایي چې زیاتې پیسې ورکول سي، ولې په دې چې کم کورونه چې یا نړیدلې دي یا کمی کوټې چې دي هغه خرابې سي، دي هغه په دومره لږ پیسو کې نه جوړیږي؟
تاسو خبره بالکل ټیک ده، خو که تاسو دغه کورونه کتلې کنه غریبانان بس ما خو شو کتل مام دیر پورې زه تلې ما خدا اپر دیرو دغه زینه دا خو نوس پدې دغه وکتل، بس هغه کورونه دا سیده چې بندوي چې دا کاني دی یو بل د پاسه کې ان بیټوین سیمټ یا خوره پکې بس استعمال کړی سیمټ هم نشتا. نو د دغه ټایپ کورونه خو به په دغه شپږ 15 لک کې کوټه یا دوه کوټې جوړ شي په دغه کې. خو زه وایم تاسو خبره په سر سترګو بالکل منن پکار دي، چې زه وایم چې دی له پیسې زیات شي چې دی اغه نه لغو نه مضبوط کورونه جوړ کړي.
صحیح. او یو بل پوښتنه چې کم چې خیریه موسسې دي، یعنی ان جی اوز دي، هغه ته هم په دې سیمه کې د کار کولو د ریلیف رسولو کاغه خیمې دي یا نور کومکونه دي، هغه د رسولو اجازه ساسو حکومت ورکړي او کنه؟
هغه بد قسمت نه ریسنتلی یو دو ان جی او په وجه د ټولو نه دا د غلګ لکبالو لګي دا کیسز دون دي چې فدرل کورټ کې عدالت کې روان دي، سپیریر کورټ کې روان دي کیس. نو انټرنیشنل ان جی او خو لا فلال تاسو خبره بالکل ټیک ده، خو نیشنل ان جی او سی کوم لوکل دی غي ته اجازه ته یې کوي، خو نه خلک هم راضي او تاسو نه کوي چې موږ صدا غو کو سر ورکو.
روغانی صاحب، دا سي څه امکانات چې تاسو حکومت مرکزی حکومت ته وایي چې کوم آی ان جی او دي، یعنی نړیوالې ادارې دي خیر یا هغه په دغه زلزلہ ځپلې سیمه کې کاغه خیبر پښتونخوا ده یا بیا کبایلی سیمه دي حالت کارونه وکي، په خپل داسي یو رسمي خواست تاسو د حکومت لخوا امکان لري؟
ما بالکل ما بیکاز زما سوشل ویلفیر ډپارټمنټ د ما نه خلک ته پوسټ یو مال راځي، نو ما وته وی چې بالکل دا به مونږ وکړو. زه بس چیف منسٹر ته موایم، خو خبره دا ده چې کدا عدالت کې دا کیس نه یو ځل هغه سب ډیویس چې کیسه لږه چې عدالت کې وینو هغه ته پکې مخ کې نشتلی. نو دغه یو دغه باندې اوس په پنجاب او سند کې اجازه شته دغه آی این جی اوس ته، او مونږ ته نشته. نو هغه اوس مونږ په دن حالاتو نه مونږ نه یو خبر ټو بی کوایټ آنست کنه چې دا څه چلو چې ولې دا ځینې ان جی او زمونږ دغه کې بندې شوې او ځینې کې کھلاو دي. خو ستاسو خبره بالکل ټیک ده، مال خلک راځي مال وایي چې وایي چې د دې ته د اجازه ورکي. نو اوس خبره دا ده چې عدالت کې څو پورې کیسې آیا دا کیږي او کنه، نو دا به زه ټیک اپ کوم.
ډیره مننه مهرتاج روغانی صاحب د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو.
تاسو ډیره مهرباني، ډیره مهرباني، ثانک یو ویری مچ.
د پاکستان وزیر اعظم د پارا صلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان په طالبانو اثر او رسوخ ضرور لري خو کنټرول یې پینشته. د پاکستان ریډیو تر مخه سرتاج عزیز ویلي د افغان طالبانو سره خبري شروع کول د افغان حکومت کار دی او پاکستان به ورسره په دې کې مرسته کوي. محمد عالمگیر نبی نور تفصیل ورو.
د پاکستانی وزیر اعظم په خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغان طالبانو کې اثر رسوخ لري خو طالبان د خپل خوخي مالکان دي او د پاکستان اثر لاندې نه دي. د پاکستانی میډیا دا نیوز باندې د خبرو په محل د وزیر اعظم مشیر زیاته کړه افغان طالبانو سره د خبرو اترو کولو فیصله د افغان دولت وا او پاکستان پکې خالي د رابطه کار رول لوبو. ښاغلی سرتاج عزیز وایي امریکا او پاکستان دواړه د افغان جوړجاړي عمل په حق کې او دا خوخه د افغانانو وا چې دا عمل وړاندې بوزي او کنه. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ویل نړیواله ټولنه د افغان مسلې په اړه اندېښنې لري او یو نړیوال طاقت هم افغان جنگ نه غواړي. پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې افغان دولت او طالب وسلوالو ترمنځ خبرې اترې بیا شروع شي، خو ښاغلی سرتاج عزیز ویلي د افغان چارواکو لخوا دا رقم وړاندیز لا ورته نه دی شوی او د پاکستان دریځ دې لړکې ډېر واضح دی چې خاوره به یې د بل چا خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. په تیر جولای کې پاکستان افغان دولت او طالبان یو بل سره خبرو اترو ته د پاکستان مری سیمه کې کینولی وو او د پاکستان سر سیاسي او فوزي مشرانو یو وار بیا تکرار کړي چې افغان دولت لخوا د مذاکراتو کولو زړه او خوخه ډیره ضروری ده چې کدا مذاکرات بیا شروع کیږي. دغه خبرې د مولا عمر د مرګ تصدیق پس د ځنخکار شوی وي. بلخوا افغان چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله وای د پاکستانی وزیر اعظم لخوا په خپل خوره د افغان طالبانو خلاف د کاروای نه کولو خبره خای چې د پاکستان رول د مذاکراتو کې مشکوک دی. افغانستان تور لګوي چې د پاکستان لخوا راغلی یاغیان د دوی په خوره شر جوړوي او د طالبانو مشران په پاکستان بلوچستان ایالت کوټه خار کې پټ دي، تر دې چې مولا عمر هم د پاکستان کراچی خار په یو اسپیټال کې مړ شو. پاکستان دا تورونه ردوي او وای پاکستان په خپل خوره هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل گاونډي ملک خلاف د سازشونو کې برخه واخلي یا د ورته تیاری وکړي. د افغان چیف اگزیکټیو دا بیان د پاکستانی وزیر اعظم د دغه بیان په جواب کې راغلی چې پکې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویل پاکستان نشي کولای چې په یو لاس طالبان په میز باندې خبرو ته کینوي او په بل لاس یې وجني. ډاکټر عبدالله عبدالله د افغان وزیرانو شورا ته په خپل وینا کې ویل موږ د وزیر اعظم نواز شریف طالبانو سره په جنگ او مذاکراتو خبرې واورېدې، کو پاکستان د یاغیتو پر ضد نشي جنگې دي نو موږ په دا باور هم نه لرو چې دوی به د یاغیانو مرستې نه کوي، نو موږ په دې کانی یو چې دوی به طالبان امن رخت راولي. د پاکستان لخوا په باقاعده ډول دې بیان په عکس العمل کې لا تر اوسه سندې ویل شوی. په افغانستان کې د حامد کرزی د حکومت ته ختمېدو او د هغې نه پس د اشرف غنی او د چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د حکومت راتلو پس د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغې په ښه کېدو وو تر سوچې کابل کې روسته خونړۍ بریدونه نه وشوي. صدر غنی په پاکستان دغه بریدونه پس دا تورو لګاو چې هغه اړې نه دي تبا کړي په کومو کې چې دا شرخوخي روزل کیږي. افغان دفاع چارواکي د پاکستان په استخباراتي اداره آی اس آی باندې هم تور لګوي چې د دوی په مرستو طالبانو د کندوز نه افغان عسکر زغلولي او دغه خارې تر سور ورځو پورې نیولې وو. پاکستان دا تورون نردوی او په کابل او په کندوز د بریدونی په سخت جبا غندنه کړې و. پاکستان د ریز لري کدوی په خپل خوره د طالب وسلواله د دې د مرګرو پر ضد عملیات کولې شي نو باید چې افغان قواوې د هم په خپل خوره طالبان کابو کړي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون بیان کرنل سټیو وارن د شورو په ورځ ویلي چې په 20 اکتوبر په عراقی خار هویجا کې د دولت اسلامي ادای شوقیت خانې باندې کاروایی جنگی میشن وو. په دې موضوع نور تفصیل وکیل خان نورو.
امریکا وایي چې د عراق او افغانستان په رنګ د داعش وسلوالو پر ضد د اوږدې مودې لپاره په لویه کچه د ځمکني عملیاتو کومه اراده نه لري. دا په داسې حال چې امریکا په شام او عراق کې د داعش وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو کې تیزوالی راوستی دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د تیرې نهې پر ورځ ویلي وو چې په ستراتیژۍ کې بدلون کې کیدی شي زیاتې هوایي حملې او ممکنه ځمکني بریدونه شامل وي. د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرتر ایرک شولتز تیر ورځ د هاغلی کارټر د بیان مرسته کولو په وخت دا خبره واضحه کړې چې که چری حالات اجازه ورکوي نو امریکا د خپلو ملګرو سره په ګډه په شام کې په محدوده کچا د عملیاتو کولو جوګه ده. خو په عراق کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف ویان کرنل سټیو وارن وایي چې کله موږ دا خبره کوو نو مطلب یې په لویو خارونو باندې په مکمل توګه بریدونه نه دي بلکې چاپمار عملیات دي. د نهې پر ورځ د امریکا د دفاع سیکرتر هاغلی کارټر د کانګرس یوې اورونې په مهال ویلي وو چې د تیرې اونۍ په رنګ چاپمار عملیاتو کې زیاتوالی کیدی شي راشي. په کومو عملیاتو کې چې امریکایي عسکرو په عراق کې د اویاو کسانو راخلاصولو لپاره د کوردش ځواکونو ته د سلام مشورې کار کړی و. یاد دی وی چې دغه عملیاتو په مهال د امریکا یو کمانډو هم وژل شوی و. هغلی کارټر ویلی چې دوی به د اسلامي ریاست یا داعش پر ضد نیغ په نیغه عملیاتو کولو یا د خپلو ملګرو د مرسته کولو نه پشا کیږي، که آیا هغه د هوایی بمباری د لارې وي او یا په ځمکه باندې د ګامونو اغستلو سره. په دغه موقع هغلی کارټر داسې سندی ویلی چې په کومو حالاتو کې به امریکا د ځمکني پوز استعمال کوي. په کال 2011 کې د عراق نه د ځمکني عسکرو راوستلو وروسته صدر باراک اوباما تر اوسه پورې په عراق او شام کې د ځمکني ځواکونو امکانات ردوي. هغلی کارټر او د مارینز کورپس جنرال جوزف ډنفورد د هیواد قانون جوړونکو ته خپلو بیانونو کې دا خبره منلې چې امریکا د داعش وسلوالو پر ضد جنگ کې هڅه کوي. په دغه موقع هغلی ډنفورد وویل چې تر نن ورځې پورې څوک هم زموږ د پرمختګ نه مطمئن شوي نه دي. د هغلی کارټر وینا وه چې نوموړی په شام کې د داعش پر ضد جنگ لپاره د منظروا یاغي وزواکونو تربیه باندې خرچ کړی شوی 1.5 میلیون ډالرو په ناکامۍ باندې ناامید شوی و. یاد وي چې امریکا یوازې د 100 عسکرو د تربیه کېدلو وروسته د دې میاشتې په پیل کې خپل دغه پروګرام ختم کړی دی.
بس وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. مطبوعاتو کې نن کومو خبرونو لځې ورکړی شوی دی تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وایي.
دا وخت په دنیا کې خوار ځینې داسې خطرناک رنځونه شته چې د میډیکل ساینس د بیشانه ترقې باوجود د دې موزي مرضونو نه خو علاج راوستی شوی دی او نه د دې مرضونو د لګېدو سببونه معلومه کړی شوي دي. په دې رنځونو کې یو نامراد رنځ د کینسر په نوم یادیږي چې د ګردې نړۍ په ملکونو کې پی ډیر خلک ناروغ پراته دي. کینسر مرض د یقیني مرګ علامت ګڼل کیږي او د دې د اواز نه هم خلک ترهیږي. د کینسر د مرض لګېدو د سببونو په باب له وخت په وخت قیاسي تجزیه را مخې ته کیږي، خو رښتیا خبره ده چې د دې مرض د لګېدو د یقیني سببونو معلومولو نه میډیکل ساينس او ډاکټران لا تر اوسه پورې عاجز دي. خو د تیرو څو ورځو نه د امریکې په مطبوعاتي میډیا کې د ملګرو ملتونو د صحت د عالمي تنظیم د کینسر د څېړنې په باب له د ادارې د یوې نوې مطالعې خبرونه چاپ کیږي. د صحت د عالمي تنظیم د کینسر د څېړنې د ادارې په دغه تازه مطالعه کې غوښه د کینسر یو سبب ګرځولې شوی دی. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز هم په دې موضوع خپله یو اداریه لیکلې ده. د ادارې په شروع کې لیکلې شوې دي چې د کینسر د څېړنې په باب له د ملګرو ملتونو د صحت د عالمي تنظیم د بین الاقوامي ادارې وینا ده چې سرکړې یا تلیدلې غوښه د سور غوښه او د هاټ ډاګز په شان د غوښې نه جوړ په ډبو کې بند ټول خوراکي سیزونه د کولمو او د معدې د کینسر سببونه دي. د څېړنې بین الاقوامي ادارې د دې وجه دا ښودلې ده چې د غوښې په واوره کې د یخولو یا په پوخیل د دې د پخولو یا په دې د قسمه قسم مسالو د مګلو نه پس د دې د پخولو په عمل کې په غوښه مختلف قسمه کیمیایي اجزا مګلی شي او هم دغه کیمیایي اجزا لګیدلې غوښه د کینسر د مرض لویه خطره ده. د سیړنی ادارې خپل مطالعه کې دا هم لیکلي دي چې د بیواز د غټې سرې غوښې او د سور د غوښې نه د کولمو او په خصوصي توګه د کټې کولمې او په امکاني توګه د سږي یا د لبلبي او د مسانی د کینسر لګیدو خطره وي. د صحت د عالمی تنظیم د کینسر د سیړنی په باب له بین الاقوامي ادارې د کینسر د وجوهاتو بیانولو په موقع خپل سیړنیز مطالعه کې دا هم لیکلي دي چې په ډبو کې د بند غټې غوښې او د غټې غوښې نه جوړو سیزونو نه د کینسر لګیدو اگر که قوي امکانات شته دي، خو دا امکانات دومره مضبوط نه دي لکه څومره چې د سیګریټو او د تماکو د سکولو نه د کینسر لګیدو امکانات مضبوط دي. د امریکې په سټینفورد یونیورسيټي کې د رنځونو د مخنیوي د شعبې چیرمن ډاکټر جان لونیډس وایي چې د غټې غوښې نه د کینسر لګېدو د امکاناتو بیانولو په وخت موږ له خلک دومره یرول نه دي پکار چې هغې غټه غوښه بیخي اړو خوړل پرېږدي. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د تماکو سکولو نه په دنیا کې هر کال 10 لک انسانان مري. دې نه علاوه شرابو نه لګېدونکي کینسر نه هر کال 6 لک خلک مري. اخبار لیکي چې د کینسر د څېړنې د بین الاقوامي ادارې په خواست د 10 ملکونو 22 طبي ساینسدانانو او ډاکټرانو د دې رپورټ مطالعه کړې ده او دغو ټولو ډاکټرانو او طبي ساینسدانانو د کینسر د څېړنې د بین الاقوامي ادارې دا رپورټ منظور کړی دی.
دایو سو ساس کی د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، پوجړه کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
تا خو زه نه وایم، تا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کابو کې کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
د شپیتو کالو نه پس د هر یو انسان غاخونه غورزیدل شروع شي او د ډیرو خلکو غاخونه بیا د سهومي چې په خوله کې ډیر زیات کم پاتې شي. او د انساني غاخونو سره یو مسله دا هم ده چې دا که یو ځل وغورزیږي بیا نه راخیږي، علاوه د وړوکوالي د غاخونو نه. خو یو مایع و ساینسدانانو داسې موندلی دی چې د هغې غاخونه بیا هم راختی شي، او ساینسدانان په دې باندې تحقیق کوي چې څنګه کیدای شي چې دغه عمل نه انسانانو ته هم ګټه ورسولی شي. تفصیل بیا ورو وایس آف امریکا په رپورټ کې فوزیان جمنه.
یو خو انسانان دي چې عمر د 50 نه واوړي، نو کتلې شوي دي چې په نړیواله توګه باندې تر 30% پورې د داسې کسانو خوله د غاښونو نه بیا خالي شوي وي، او بل خوا ته کبال دي چې غاښونه یې په بیا بیا راخیږي. د اټلانټا په جارجیا انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې د بایولوجي پروفیسر ټاډ سټریلمن سیکلیټ نومې مشهور کب د تجربو د پاره خوښ کړو، وایي زموږ غرض دا دی چې د هغو شیانو معلومات وکړو کوم چې بے د داسې کولو مشکله ده چې وشي. په دې چې دغه د لیک ملاوی سیکلیټ کب او ګڼ نور کبان هم دا قسم دي چې تر څو ژوندي وي نو په بیا بیا غاښونه راخیږي، تر دې چې هرو 50 ورځو نه وروسته نوي غاښونه راختي وي. همدغې لړکې په پروسیډنګز آف نیشنل اکیډمي آف ساینسز نومې مجلې کې د سټریلمن او ملګرو یو لیک چاپ شوی دی چې پکې د خپلې هغې تجربې معلومات لیکلي دي کومه چې د سیکلیټ کب په هغه امبریوټیک ټیشو باندې کړی و، کوم نه چې ود موندلو نه ورستو یا غاخ او یا د جبه ټیسټ بټس جوړ شي. د پروفیسر سټریلمن وینا ده او سچ موږ ته معلوم شو نو هغه ډیر یو دلچسپ د غاخونو او د ټیسټ بټس ترمنځ هغه یو شانواله و کوم چې د ود کولو په لومړي حالت کې د دغو ترمنځ موجود و. نو تیر کال بیا څېړنکارانو د سیکلیټ کب د ډی این ا پوره سیټ په ترتیب سره برابر کړو، او سخت کاله د سیکلیټ کب د کورنۍ یو بل سره د نږدې تعلق لرونکي کبان سره کې داسې یو ځای کړل چې یو د نوي قسم سیکلیټ کب ترې پیدا شو. وی کتل چې په دې نوي قسم سیکلیټ کب کې هم د زوړ قسم نه هغه جنټیک یو شانواله امبریونیک سیلز کې راغلی وو چې یا ترې غاخ او یا ټیسټ بټ جوړېدو. بیا پروفیسر سټریلمن وایي دا کوم قسمه جینز چې موږ په کبانو کې په ګوته کړی وو، نو د همدغه قسمه جینز په موږو کې هم د هغو د ود کولو په لومړي حالت کې موجود وو چې بیا به ترینه غاښونه یا ټیسټ بډس جوړېدلو. اوس نو پروفیسر سټریلمن دا خبره کوي چې په کب او موږ باندې د څېړنو نه دا علامه راولاړېږي چې یو صحیح اشاره سره د انسانانو ټیشو هم کېدای شي چې نوي غاښونو ته د ود ورکولو قابل شي. ځکه نو اوس زمونږ د څېړنو مخ دې خوا شوی دی چې معلومه کړو چې په څرنګه مونږ د انساني ټیشو کارکردګي داسې برابرولی شو چې دغه شان یا غاښونه یا د ژبې ټیسټ برس ترینه جوړ شي.
د دی ریډیو سره نه خبرونه تاسو واوریدې. لکه سات کې د خبرونه سره ترسیږي. تاسو به هم په دغه سپو باندې پس د خبرونه د مشال ریډیو خبرونه اوریدې شي. د دی ریډیو سره نه ټیم لا ز سمینا اسن زما سره پروډوسر وا کلسوم کاکړ او انجینیر وو ایدن او نور همکاران وو محمد عالمگیر نایله محمد او وکیل خان. تاسو نه اجازه غواړو تر د ماخام شپږ بجو پورې د دی ریډیو خبرونه به بیا شروع کیږي. الله پامان.